آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
محترم اوریدونکو السلام علیکم، ستاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل کیږي. خو تر هر څه مخکې د مهمو خبرونو لنډیز واورئ.
د افغانستان د دفاع وزیر ډګر جنرال طارق شاه بهرامي ایران ته تللی دی. عراقي رای ورکوونکي نن په ملي انتخاباتو کې ګډون کوي، او د امریکا او جنوبي کوریا ډیپلوماټانو د جمعې په ورځ ویلي دي چې د شمالي کوریا غیر اتومي کېدل مطلق تصدیق ته اړتیا لري.
په دې خبرونه کې به تاسو پر خبرونو برسېره دا ریپورټونه هم واورئ. د افغانستان حکومت وایي د کابل او استانبول ترمنځ د هوایي دهلیز د پرانستلو پلان لري.
تاجران ما از ما توقع کردن که ما دهلیز هوایی
زموږ سوداګرو موږ څخه د هیله وکړه چې له نورو هیوادونو سره هم هوایي دهلیزونه پرانیزو.
او په نورستان کې په زیات شمیر خلک د انتخاباتو لپاره نوملیکنه کوي،
او په دې وروستیو ورځو کې دغه لړۍ تیزه شوې او لا نور به هم تیزي.
خو اوس پام وکړئ، د دې ساعت خبرونو ته ویاند زیبا خادم.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د افغانستان د دفاع وزیر ډګر جنرال طارق شاه بهرامي ایران ته تللی دی. د دفاع د وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دی چې د سفر هدف د تروریزم سره د مبارزې، د مخدره موادو د قاچاق په مخنیوي او په سیمه کې د ثبات او امنیت په اړه خبرې کول دي. په اعلامیه کې راغلی دی چې د دفاع وزیر سره په دغه ملاقات کې نور لوړ رتبه چارواکي هم برخه لري. په فرا او زابل کې 8 افغان عسکر وژل شوی دي. د فرا او زابل د ولایتونو امنیتي چارواکو ویلي وسلوالو طالبانو وړمشبه د فرا د ولایت په مرکز او بیګا د زابل د ولایت د ارغنده په ولسوالۍ کې ډلهیزې حمله کړې دي. په دې بریدونو کې د حکومتي قواوو او وسلوالو طالبانو ډیر کسان تلف شوي دي. د افغانستان د دفاع د وزارت اعلامیه وایي چې وړمشبه وسلوالو طالبانو د فرا د ولایت د مرکز د نیولو دپاره د ښار د شاوخوا په امنیتي پوستو باندې پراخې حملې وکړې، خو امنیتي قواوو شاته وتنبول. د افغانستان د دفاع د وزارت اعلامیه وایي چې د فرا د مرکز په دفاع کې 14 افغان عسکر وژل شوي او 4 زخمي شوي دي، او 15 سلویخ وسوال طالبان هم وژل شوي دي. همداشان وسوالو طالبانو د زابل د ارغنده په ولسوالۍ کې برید کړی، 22 پولیس وژل دي. مقامات وایي بریدونه د بیګارۍ سره پیل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې حق لاسه نه دي ویلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د 14 ولایتونو او د پولیسو په 2 زونونو کې د امنیت نوي قومندانان مقرر کړي دي. د 2 زونونو قومندانان بدل کړي او په ځای نوي قومندانان معرفي کړي، او د امنیت 10 قومندانان احتیاط ته لیږلي دي. پاسوال خلیل الله د 303 زون قومندان او مل پاسوال راز محمد د 808 زون قومندان مقرر شوه. د قندوز، هرات، تخار، خوست، فاریاب، سرپل، لوګر، لغمان، غزنی، نورستان، بدخشان، دایکندی او د بادغیس په ولایتونو کې د امنیت قومندانان مقرر شوه دي. د کورنیو چارو وزارت د امنیت د قومندانان معرفي کړی دي او ویلي دي چې باید د فساد د لمنځه وړلو لپاره مبارزه وکړي. د هند په جنوبی ایالت کرناټکا کې په میلیونو رای ورکوونکو نن د شنبه په ورځ رای ورکوي چې سیمیز حکومت انتخاب کړي. توقع کیږي چې دا انتخابات به راتلونکو کال کې ملي انتخاباتو ته لار پرانیزي. د صدر اعظم نریندرا مودی د بھارتیا جنتا ګوند هیله لري چې دغه ایالت د مخالف ګوند یعنی د کانګرس ګوند د لاسه وباسي. دا انتخابات د کانګرس ګوند ته ځکه ډېر اهمیت لري چې په 100 ایالتونو کې په پرله پسې ډول انتخابات بایللي دي او یوازې کرناټکا یې تر کنټرول لاندې ده. کرناټکا 6 میلیونه نفوس لري او د اطلاعاتي ټکنالوژۍ مرکز دی. عراقي رای ورکوونکي نن د شنبه په ورځ په ملي انتخاباتو کې ګډون کوي، او په تیر کال کې د عراق د اسلامي دولت د ملیشو د ایستلو نه وروسته دا لومړني انتخابات دي چې کیږي. رای ورکوونکي د ملي پارلمان د 309 چوکیو لپاره په 5000 کاندیدانو کې د خپلې خوښې کاندید ته رای ورکوي. د عراق په شاوخوا کې او همدارنګه د سباندې 3 میلیونه بې ځای شوو خلکو لپاره چې د داعش د جګړو او د نورو جنگونو له امله په کمپونو کې ډیر دي د رایو مرکزونه جوړ شوی دي. د نننیو انتخاباتو د نتیجو نو وروسته خایي سومیاشتې وخت ونیسي چې نوی حکومت جوړ شي. د امریکا او د جنوبي کوریا ډیپلوماټانو د جمعې په ورځ ویلي دي چې د شمالي کوریا غیر اتمی کېدل مطلق تصدیق ته اړتیا لري. دوی ویلي دي چې په پیونګیانګ به هغه وخت لګیدلی بندیزونه لري شي چې د غیر اتمی کېدو لپاره نور او پاخه اقدامات وکړي. د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو ویلي
The United States and the Republic of Korea remain committed to achieving the permanent, verifiable and irreversible denuclearization.
امریکا او د کوریا جمهوریت د کوریا د ټاپو وزمه د غیر اتمی کېدو د لپاره یوې دایمي او د تصدیق وړ موافقې ته متحد دي. کچېر جمهور رئیس کیم صحیح لارونه سي نو د شمالي کوریا او د خلکو د آینده د لپاره به مسؤون اقدامات شي او خلک به خیرازوي. د جنوبی کوریا خارجه وزیر ویلی دی چې د کوریا په ټاپو وزمه کې د سولې لپاره واشنگتن او سیول خپل همکاري نه زندوي. توقع ده چې متحده ایالات د دوشنبه په ورځ په بیت المقدس کې خپل نوی سفارت پرانیزي او له تلبیب نه یې انتقالول په دې معنی دی چې جمهور رئیس ترامپ د پخوانیو جمهور رئیسانو د تعامل برخلاف او د فلسطینیانو او د نړیوال ټولنې د سختو اعتراضونو باوجود بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت پیژني. سید سلیمان شاه د امریکا غږ د خبريال خلاصه لولي.
ترامپ پروس کال په دسمبر کې له تل ابیب نه بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقالولو اعلان کړو.
I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel.
زه د نتیجې ته رسیدلم چې اوس د دې وخت را رسیدلې ده چې بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت وپیژندل شي. کارپوهان فکر کوي چې بیت المقدس ته د امریکا د سفارت انتقالول سمبولیکی بڼه لري. خدا یو داسې سمبولیزم ده چې د فلسطینیانو او د اسرائیلو لپاره خورا زیات اهمیت لري. اسرائیلو ختیز بیت المقدس د عربونو د 1948 میلادي کال په جنگ کې ونیو او اوس ټول ښار ته د خپل ځانګړي پایتخت په حیث ګوري. سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه خبريږي. د ماليزیا په خواني صدر اعظم نجیب رزاق نن د شنبه په ورځ استعفا کړې ده. نجیب رزاق په 1955 کال کې د ماليزیا د ازادۍ راهیسې د مالی د ګون رهبر په حیث د ماليزیا واکمنو او د چهارشنبه په ورځ د بریزان د ملي ائتلاف د رهبر په حیث د ملي انتخاباتو د بایلونو نه وروسته نن د شنبه په ورځ استعفا وکړه. نجیب رزاق او د هغه ښځې رازمان منصور نن د ملک نه د وتلو اجازه نه درلوده او پرې نه خوده شول. د ماليزیا د مهاجرت د چارو وزارت ویلي دي چې مهاتیر محمد او ښځې په تور لیست کې دي، خارج ته د سفر اجازه نه لري. د میانمار په شمال کې یو فرقي یاغي ګروپ د چین د سرحد سره نږدې د یوې قمارخانه په ساحه کې په امنیتي قواو برید کړی دی. 19 تنه یې وژلي چې 15 پکې ولسی خلک دي او 4 نور پولیسان دي. په دې برید کې 40 کسه زخمي شوي هم دي. د جمعې په ورځ د هوایی د لوی ټاپو اوسیدونکو نور ټکانونه احساس کړي دي. ممکن د کیلاو یا د آتش فشان نه د اور نور سیلاو جاری شي. اخیر ځل سبان دی یو هفته مخکې د دغه آتش فشان نه لاوا جاری شوی و. دغه آتش فشان ته نږدې په ځمکه کې د لسګونو ځایونو نه لاوا یا د اور سیلاو جاری شوی دی او لږ تر لږه 6 کورونه تباه کړي. قریب 2000 خلک چې زیاتره د دغه لوی ټاپو د 2 ځایونو دي د سیمې نه وتلي دي. ساینس پوهان خبرداري ورکوي چې په 2 هفتو کې د دې آتش فشان په ځړ کې چاودنه کیږي او تیږي اویرې د خلینو هر خواته بادیږي. د دې خبرداري نه وروسته د هوایی د آتش فشان ملي پارک تړل شوی دی. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
محترم اوریدونکو خبرونه مو واوریدل. اوس راځو د خبرونه لومړی راپور ته. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د جنگ جګړو د زیاتېدو وروسته د کورنیو چارو وزارت د 14 ولایتونو لپاره نوي امنیه قمانداران ګمارلي دي. د کورنیو چارو وزیر وایي دغو نویو قمانډانانو ته د بدلون راوستلو لپاره 15 میاشتې وخت ورکړل شوی دی. پام وکړئ په دې حکله له کابل څخه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريال اکرام شینواری ریپورت ده.
په افغانستان کې د هوا په ګرمېدو په شمیر ولایتونو کې د افغان حکومت او د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړې زیاتې شوې چې ورسره د جګړې پولیسو کې د خپل خو تلفات هم زیات شوې. افغان امنیتي چارواکي وایي چې په تیر وخت سلوي ساتونکو کې د پراز زابل او پاریاب ولایتونو کې په جګړو کې لږ تر لږه د ملي او دو ملي پولیسو 18 سرتیري او 15 وسلوال طالبان وژل شوي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر ویس احمد بلمک د شنبې په ورځ کابل کې وی غونډه چې د 14 ولایتونو د نوو امنیت کمانډانانو او د دوو زونونو د کمانډانانو د ماری کول لپاره په دغه وزارت کې جوړ شوی او ویل شي په لس ولایتونو کې د افغان ځواکونو او د افغان حکومت د وسلوالو مخالفان ترمنځ سختې جګړې شوې.
در ظرف تقریبا 48 گذشته
په نږدې تیر واته څلوېختو ساعتونو کې ویل شم چې د افغانستان له لسو څخه په زیات ولایتونو کې ډیره سخته جګړه روانه وه او یو شمیر افغان ځواکونو منسوبینو د جګړې په لومړي کلیک کې د وطن څخه د دفاع خاورې ناموس او د افغانستان خلکو څخه د دفاع په لار کې د شهادت جامونه څخلي او یو شمیر ټپیان شوي.
تعدادشان مجروح شولن.
وېس برمک ویل چې په افغانستان کې شرایط بدل شوي او افغان ځواکونه له حد څخه زیات له ګواښونو سره مخ دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر نو ګمرل شو امنیت کمانډانانو ته په وینا کې ویل چې د نو کمانډانانو ټاکلو په هکله د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په حکم کې د حالاتو د بدلون لپاره هغوی ته تر 15 میاشتو پورې وخت ورکړل شوی.
موږ ارزونه کوو که د دریو څخه تر 15 میاشتو پورې بریالي وي موږ د بدون احساس وکړ او مولیدل چې تاسو د خپل وظایف په ترسره کولو کې خ پر مخ روان یاست. طبي خبره ده د ولایت په کچه د پولیسو پر رهبری کې به دوامدار پاتې شي.
دوامدار می بشین.
سوال ولایتونو د پخوانی امنیت کمانډانانو له ډلې یوازې سلوري نور ولایتونو ته تبدیل شوي او لس نور اختیار ته سوق شوي دي. په دغه نوو ټاکل شوو امنیت کمانډانانو کې نورستان، کندوز، هرات، تخار، خوست، پاریاب، سرپل، لوګر، لغمان، غزنی، بدخشان، دایکنډي، بادغیس امنیت کمانډانان شامل دي. همداشان په نوو ټاکنو کې پاسوال خلیل الله د 303 زون کمانډان او مل پاسوال راز محمد د 308 زون د کمانډان په توګه ګمارل شوی دي. د کورنۍ چارو وزارت چارواکو دغه نوو کمانډانان وغوښتل چې په ساس سره د کلکه مبارزه وکړي. د کورنۍ چارو وزارت مرستیال امین الله کریم په خپل وینا کې په ولایتونو کې د پولیسو په لیکو کې د فساد شتون ستونزې یادونه وکړه او د فساد شتون د جګړې په ډګر کې د افغان ځواکونو په فعالیت د ناوړه اغېزو د پایلو په اړه نوو کمانډانانو ته خبرداري ورکړه. خاغلی کریم د پولیسو په لیکو کې د خیالي پولیسو شتون یادونه وکړه ویل چې په ولایتونو کې 14,000 د تعلیم نه د بې برخې په نوم پولیس شته دي.
ما یو حقیقت خدمت شما عرض وکړم.
زه تاسو ته یو حقیقت وایم چې د ولایتونو په امنیت قمندانۍ کې زموږ ورونه داسې کسان هم شته دي چې د هغوی یوازې نوم لیکل شوی خپل نشته دي، خو د وزارت مقام ته راپور ورکول کیږي چې د وزیر ترکه چې هم رسیږي چې فلانی ولایت کې 15,000، 2,000 یا 10,000 کسان بې تعلیم پاتې دي. زه تاسو ته حقیقت وړاندې کوم چې اکثریت دا خیالي دي او موجود نه دي.
موجود نیست.
د کورنۍ چارو وزارت اداري مرستیال یو شمېر نورې ستونزې چې پکې د وژل شوو پولیسو د کورنۍ سره د چلند مسله هم شامله وه یاده کړه. د افغانستان د پوځي چارو کارپوهان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د قمندانانو تبدیلي هغه وخت اغېزمنه بولي چې دغو کارپوهانو پر وینا د مسلکیتوب پر اساس شوي وي. د افغانستان د پوځي چارو کارپو جنرال اتیکولا امرخیل امریکا غږ شنه راوته ویل که چیرې نوي ګمارل شوي د پولیسو امنیت قمندانان په واسطو ګمارل شوي وي نو هغوی به د حالاتو په کابو کولو کې ډېر څه ونه شي کړی.
هغه تجربه د معرفي ولري، تجربه د فعالیت معرفي ولري، تجربه د پلان گذاري ولري او بالاخره په کشف استخبارات کې هغه معلومات کافي ولري. داسې اشخاص د کولی شي تلفات کم شي او کېدای شي چې موافقتونه په لاس باندې راولي.
جنرال امرخیل د پولیسو کاري وړتیا د دغو ځواکونو په لیکو کې د تلفاتو د مخنیوي په برخه کې هم مهمه ګڼي او وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د تلفاتو د مخنیوي لپاره باید د دغو ځواکونو روزنې ته پاملرنه وشي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
په مالی او بانکي چارو کې د ولسمشر د ستر مشاوریت چارواکي وایي په روانه اونۍ کې د کابل او استانبول او په راتلونکو اونۍ کې به د کابل جدې ترمنځ هوایي دهلیزونه پرانستل شي. نور تفصیل د کابل نه د امریکا غږ د خبریالې لیمینیازی په راپور کې واوري.
د کابل، ممبای، کندهار، امرتسر او کابل الماتا ښارونو څخه وروسته دا ځل افغان حکومت په پام کې لري چې له ترکیې سره د کابل استانبول ترمنځ هوایي دهلیز پرانیزي. په مالی او بانکي چارو کې د ولسمشر د ستر مشاوریت د مطبوعاتو مسؤول سمیر رسا د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل په روانه اونۍ کې به د کابل استانبول ترمنځ د هوایي دهلیز په پرانیسته کې 15 ټنه وچه میوه، غالۍ، طبي نباتات، قیمتی او نیمه قیمتی ډبرې ولیکدول شي.
تاجران ما از ما توقع کردند که ما دهلیز هوایی
زموږ سوداګرو موږ څخه د هیله وکړه چې له نورو هیوادونو سره هم هوایی دهلیزونه پرانیزو، چې دا د اوس له ترکیې سره د هوایی دهلیز د پرانیست شاهدان یو. د ترکیې هیئت راتګ او د افغانستان د توکو لپاره په ترکیه کې ښه بازارونه موجود دي.
صادرات اموال تجارتي افغانستان به ترکیه وجود داره.
خاغلی را سازیات کړه له ترکیې وروسته په پام کې ته بلونی له عربستان سره کابل جده خارونو ترمنځ هوایی دهلیز پرانیستل شي. سمیر رسا وویل د کال تر پایه پورې به د افغانستان د صادراتو کچه یو میلیارد امریکایي ډالرو ته ورسیږي. یو شمیر اقتصادي کارپوهان هم د هوایی دهلیزونو پرانیسته د صادراتو د کچې په لوړوالي کې اغیزمن ګڼي. د پوهنتون استاد تاج محمد اکبر امریکا غږ ته په دې اړه وویل افغانستان د ځمکې له لارې د صادراتو په برخه کې یو شمیر ستونزې لري چې هوایی دهلیزونه یې ښه بدیل کیدلی شي.
افغانستان په اوسني حالت کې چې د مځکې لارې یا د اوبو د لارې نشي کوله پرېستلو، یعنې امکانات محدود دي. هم د پاکستان طریقه هم متاسو وینو چې هغه چابهارې چې وي هغه هم ورک شولو او هغه امکانات هم محدود دي.
افغان حکومت وایي د افغانستان او هند ترمنځ په لومړي ځل هوایي دهلیز نږدې یو کال مخکې د کابل، ممبای او کندهار امرتسر ښارونو ترمنځ پرانیستل شو، چې په شپږتیا پروازونو کې 2500 ټنه وچه او تازه میوه، طبي نباتات، غالۍ او قیمتي ډبرې پکې لیږدول شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي وکیلان د خپلو مسؤلیتونو په نه ترسره کولو له ولس سره خیانت کوي. دوی د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې وکیلان د بې کفایته چارواکو د استهزا پر ځای د هغوی له کارونو سره سر خوروي چې دې مسئلې د وضعیت لا خرابېدو ته زمینه برابره کړې ده. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي بیا وایي راتلونکې اونۍ به د هغو وکیلانو لومړی نوملړ له خلکو سره شریک کړي چې غونډو ته نه دی حاضر شوي او له خلکو یې سم استازیتوب نه دی کړی. محمد حدیث پردیس د ازادۍ راډیو خبریال په دې هکله ریپورت راکوي.
که څه هم پر وکیلانو انتقادونه تازه نه دي، خو ښایي دا لومړی ځل وي چې دوی په خپله د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې د وضعیت د خرابېدو په تړاو ځانونه ګرم ګڼي. دوی وایي وکیلان په سم ډول د خپلو مسؤلیتونو د نه ترسره کولو په اړه د ولس په مقابل کې ځواب ویونکي دي. د ولسی جرګې غړی غلام حسین ناصری وایي وکیلان په افغانستان کې د بیګناه خلکو د وینې تویدنې په مخنیوي کې هم ګرم اوان شریک دي.
ولسی جرګه هیچ پایبندی به اصول وظایف داخلي و قانون و حاضری نداشته.
دوی د ولسی جرګې غړي داخلي اصول او قوانینو حاضری ته هیڅ ډول پابند نه دي. دوی د افغانستان د خلکو په حق کې خیانت کړي. موږ د افغانانو په وینه تویدنه کې په دې دلیل لاس لرو چې د بې کفایته چارواکو د استیزا پر ځای مو هغوی ته په تالار کې چک چکی کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر نور وکیلانو په هیواد کې مخ پر زیاتېدونکو نامنیو ته په اشاره سره وویل چې وکیلان د ستونزو د حل لپاره د هڅو پر ځای پر خپلو کمپاینونو بوخت دي. د ولسی جرګې غړي په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د وسلوالو طالبانو بریدونو زور اخیستی. که څه هم حکومت وایي طالبان له افغان حکومت سره د مخامخ جګړې توان نه لري، خو وکیلان وایي په ښارونو د طالبانو بریدونو او د ځینو ولسوالیو سقوط دا وښوده چې دغه ډله په خپلو عملیاتو کې برلاسې ده. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي له موجوده وضعیت نه د وتلو لپاره هڅې د حکومت او ولسی جرګې ګډ مسؤلیت ګڼي. د ښاغلي ابراهیمي په خبره دا چې وکیلان د جرګې عمومي غونډې ته نه حاضرېږي دا معنا ورکوي چې دوی ته د ولس له ګټو خپلې ګټې ډېرې مهمې دي.
متاسفانه تعداد همچنان نمایندګي مردم افغانستان
دی. وایي له بده مرغه یو شمېر چې د وکالت مسؤلیت ورتر غاړې دی، خو د افغانستان د اړمنو خلکو حق ته درناوی نه کوي. دا نه یوازې د خلکو په حق کې جفا ده، بلکې د خلکو استازیتوب ته هم سپکاوی دی. ښاغلی ابراهیمي دغه شان وویل چې راتلونکې اونۍ به د هغو وکیلانو لیست چې په غونډو کې نه دي حاضر شوي او له ولسه یې سم استازیتوب نه دی کړی هم له خلکو سره شریک کړي. خو یو شمېر نور وکیلان بیا وایي د هغو وکیلانو چې له خلکو یې سم استازیتوب نه دی کړی یوازې دا بسنه نه کوي چې نومونه یې افشا شي، بلکې په خپله دنده کې د غفلت له کبله دې دوسیې هم ورته جوړې شي.
د واشنگټن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د پنځشنبې په ورځ چې د اندونیزیا د بوګور په ښار کې د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د دینی عالمانو د ګډې غونډې په پای کې کومه مطبوعاتي اعلامیه خپره شوې د سولې او روغې جوړې لپاره د عام افغانانو د هیلو برعکس مبهمه وه. زموږ همکار سید سلیمان شاه په کابل کې د ژورنالیست پاینده محمد حکمت سره غږېدلی او په دې اړه یې ترې پوښتنې کړې دي. پام وکړئ مرکې ته.
کومه اعلامیه چې د غونډې په پای کې خپره شوې ده داسې مبهمه معلومېدله.
دا د افغانستان د حکومت لپاره او بلکې د سولې د پروسې د پیل لپاره چې د انډونیزیا د هیواد لخوا شروع شوی و ښه فرصت و. متاسفانه چې د غونډې پرېکړه لیک اعلامیه چې موږ وکته وم لوستله نو په دې کې عمومیات ذکر شوي دي، مثلا ځانمرګي بریدونه ناروا دي او یا په افغانستان کې جنګ جواز نه لري. دا ټول هغه خبرې دي چې یعنې تکراري دي موږ ته او دا عمومي خبرې دي. بهتره به دا وه چې دلته یو میکانیزم باندې بحث شوی مشخص او تر ټولو به ډېره ښه دا ده چې د افغانستان او پاکستان او د انډونیزیا علماو له وسلوالو ډلو وغوښتله چې په افغانستان کې د روژې د مبارکې میاشتې په احترام علالاقل باید بندي وکړي. دوی باید نړیوال اسلامي کنفرانس افغانستان په قضیه کې نوښتی او له هغوی غوښتنه کړې وي چې د افغانستان په اړه باید بیړنۍ ناسته وکړي. په افغانستان کې د جنګ د خاتمې لپاره باید چټک ګامونه واخیستل شي. تکراري خبرې دي چې په کابل او اسلام آباد او ټوله دنیا کې خلک کوي.
مذاکراتو اصلی ایجنډا خدا وا چې دینی عالمان کوشش وکړي چې د طالبانو او د حکومت ترمن دروغ جوړ لپاره لارا اوار کی او دواړه خواوې مذاکرات کینی. د څه په نظر درلو
دا څه مشخص کوته اشاره نه ده چې هغه د افغانستان د سولې سره کومک وکړي شي. ولې انډونیزیا کولای شي چې د خپل اسلامي نفوذ نه په اسلامي دنیا کې لري یا د هغه اړیکو نه چې د عربي هیوادو سره مثلا په ځانګړي توګه د سعودي عرب سره لري کولای شول چې د افغانستان په قضیه کې رغند الهول ولو به. ولې زمونږ هم همدا و چې که خدای کوله نو د کانفرنس او دا غونډه به تصور وي. دغه کانفرنس باید على الاقل له وسلوالو ډلو غوښتي چې پروژه کې دزبندي وکړي. یا لږ تر لږه د افغانستان قضیه هغه د تخنیکي یا هغه ستونزې چې د داخل د دې قضیې کې دي هغه لاسونه چې په افغانستان کې جنګ ته زمینه برابروي لږ تر لږه باید په هغوی غږ کړی وي. ستر عالمان په دا غونډه کې وو.
حکمت صاحب، یو لوی مشکل دا دی چې نه د افغانستان عالمان او نه د پاکستان عالمان او نه د انډونیزیا عالمان د خپلو حکومتونو د سیاسي اغیزې نه مستقل او آزاد دي. نو دوی چې کومې پرېکړې کوي خو د حکومتونو په مشوره به کوي کنه؟
یعنی طبی ده چې دوی دغه وروستۍ پرېکړه یا اعلامیه دا هم فرمایي شوه. یعنی ما وویل چې دا عمومیات وو، هغه خبرې دي چې دا هره ورځ تکرارېږي، هم په مطبوعاتو کې، هم په منبرونو کې، هم په دیني مدارسو کې، هم په مجالسو کې. مثلا ټول علما دلته په کابل کې همدا وایي چې ځانمرګي بریدونه حرام دي. په پاکستان کې هم زیاتره علما په دې عقیده دي چې ځانمرګي بریدونه حرام دي. ولې ځانمرګي بریدونه یا په افغانستان کې د جنګ د دوام د مخنیوي لپاره کومه نسخه باید دوی پیش کړې وي. ولې متاسفانه چې دوی مشخصه نسخه د جنگ د توقف لپاره پیش نه کړل. د څه عمومي خبرې وکړي
په کابل کې د عام خلک دی او تاسو سره وګورئ څه امید لري کنه؟
د افغانستان د سولې په اړه چې هر څوک قدم اخلي افغانان مرستلي دي او تمه امید دی چې که خدای کوله افغانستان ته به سوله راشي. ته باور وکړه کله چې حکمتیار صاحب کابل ته راتللو
بله
نو 80% خلکو په دې باور و چې نور به په افغانستان کې دزبندي او سوله به. نو هغه فکر کاوه چې بس دا د جنگ لامل هم حکمتیار دی او چې دا راغی به سوله. ولې متاسفانه چې هغه راغی هېڅ نیم فیصد هم په افغانستان کې جنګ توقف ونه کړ. نو د سولې هره ناسته چې کېږي افغانان فکر کوي چې والله اوس په سوله راځي، خو ولې نتایج بیا برعکس شي. تاسو وکته چې د انډونیزیا د کانفرنس نه وروسته په کابل کې خونړي بریدونه وشول، درنې چاودنې وشوې، په درجنو بېګناه انسانان ووژل شول او د افغانستان په نورو ولایتونو کې همداسې. نو مجموع کې افغانان د سولې په اړه هر غږ چې کېږي دوی خوشحاله وي، دوی ورته لبیا کوي. او ته باور وکړه چې په مسجدونو کې په عامه ځایونو کې دعاګانې کېږي چې خدای پاکه اوس خلک د ایمان سوال نه کوي، خلک وایي چې خدای پاکه سوله راولي.
بهتره به نه وي مخکې دې نه چې مولیان یا جاګرتا ته رجوع وکړي یا اسلام آباد ته په خپلو منځونو کې سره کښېني د افغانستان علما یوې روغې جوړې په اړه خبرې وکړي؟
زه اکثر په سوله کې تاسو سره موافق یم که د سولې غږونه یا د سولې خوځښتونه دا ولسي شي بهر ته راووځي، د دې حکومتي دربارونو نه بهر شي، د دې اغیز به نسبتا د هغې پروسې په پرتله ډېر زیات وي چې هغه فرمایشي وي یا هغه حکومتي وي او یا هغه په حکومتي دفاترو کې ترسره کېږي. قابل جانب هم دا د عامو افغانانو خواست، د عامو افغانانو درد نه دی درک کړی چې هغوی هم غږ وکړي چې موږ سوله کوو. لږ تر لږه خپل مشخص وړاندیزونه ووایي چې دا موږ غوښتنې دي، جنګ تباهي ده، بربادي ده. په خدای مور که دا اوس تاسو سره ټلیفون کوم د دریو کسانو د مرګ خبر مې اخیستی. دا خو د دې وطن بچیان دي، نو لږ تر لږه په دې رحم پکار دی او کښل کاله نورم دا جنگ شي بیا هم خبرې کیږي.
دا ژورنالیست پاینده محمد حکمت ډېر مننه تاسو نه.
تشکر.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ صفه 1289 اف ام 3.15، د انټرنیټ لاري پښتو voa.com.
د استرالیا د فوټبال ستوري د دغه هیواد په لیگ باندې تور ولګاوه چې د نجات پرستۍ نه کار اخلي. خبریال فیل مرسر په دې باره کې له سدنی نه دا رپورټ را لګلی دی.
د استرالیا پخوانی ناجر الاصل فوټبالر د دغه هیواد د فوټبال په لیگ باندې قانوني دعوه کړې ده چې له نجات پرستۍ، جنسي او مذهبي تبعیض نه کار اخلي. جویل ویلکسن وایي د بشري حقوقو د دوامداره سرغړونې نه کړاو ګاړلې ده او ټینګار کوي چې د استرالیا په اکثرو مسلکي سپورټونو کې نجات پرستۍ عامه ده. داسې فکر کېږي چې دا به په استرالیا کې لومړی قضیه وي. جویل ویلکسن په 2014 کال کې د تبعیض ضد د پوهاوي په پروګرام کې ونډه اخیستې وه چې د استرالیا د فوټبال لیګ یې جوړ کړی و. د په دغه پروګرام کې د هغو سرغړونو په باره کې خبرې وکړې چې ده ورنه کړاو ګاللی و. د استرالیا د تبعیض ضد فوټبال په پروګرام کې په 2014 کال کې ویلي و:
I actually felt like he was trying to make me feel like I was a little kid, a little black kid, a little piece of dirt. And he was a
ma waqan ehsas kade wo de koshish ka wo mata de mashum de turpust mashum ab de chatal tote pashan ehsas rakde magar pakhwana gold coast san lobghade wus ator lagawi che de tabis pabara ke ama dariz la ha ga sana farq lari che de urta تور واقعیت وای. د ټینګار کوي چې د دوه مسلکي کار په 2013 کال کې په ناڅاپه توګه پای ته ورسید، ځکه د هغه نامناسب سلوک په باره کې خبرې کولې چې د زغملې وو. د لومړی د استرالیا د فوټبال لیگ سره خبرې وکړې چې نتیجې ته سره ونه رسېدل، نو له هغې نه وروسته یې د تلافي لپاره خپله قضیه د استرالیا د بشري حقوقو کمیسیون ته وړاندې کړه. والکسن خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي:
I have suffered extreme racism during my time in the AFL and post my career from the AFL until this very day. My career was taken from me. My rights violated due to racism, religious vilification, and racially motivated sexual harassment that I experienced for many years.
ما په AFL کې او AFL نو رستا تر دې ورځې پورې له بي ساري نژادي تبعیض نه کړاو غاللې دي. لمانه کار واخستل شو. د نجات پرستۍ مذهب ته د بدو ویلو او جنسي زورونې په علت زما له حقوقو نه سرغړونې شوې دي چې زه د ډیرو کلونو تجربه لرم. ای اف ایل په یوه اعلامیه کې وویلې: له پخواني لوبغاړي نه بخښنه غواړي چې د یو فوټبالر په حیثیت په خپل وخت کې د نژادي تبعیض نه کړاو ګاللی دی. د ده د شکایتونو د غم خوړلو ژمنه کړې ده. په 2013 کال کې د استرالیا د ایف ایل په مشهوره بومي لوبغاړي یوې ځوانې تماشچۍ ملنډې وهلې وې او دی یې بیزو یاد کړی و. 13 کلنې جنۍ وروسته بیا بخښنه وغوښتله. په استرالیا کې د فوټبال مسابقه ګڼ شمېر تماشچیان لري. د میلبورن په ښار کې دغه میچونه تقریبا 100,000 تنو لیدلي وو. د استرالیا فوټبال لیګ څه باندې 8 داخلي لوبغاړي لري چې په دې حساب د ټولو لوبغاړو 10% کېږي. دغه لیګ جمیکایي، لبناني او سوډاني لوبغاړي هم لري. د بشري حقوقو ډلو په خوا د لیګ کوششونه ستایلي وو چې په استرالیا کې د نژاد پرستۍ سره چل چلند کړی دی.
د سو خبرونو غټی کې لرو: د افغانستان د دفاع وزیر ډګر جنرال طارق شاه بهرامي ایران ته تللی. د دفاع د وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دی چې د سفر هدف د تروریزم سره د مبارزې، د مخدره موادو د قاچاق مخنیوي، په سیمه کې د ثبات او امنیت په اړه خبرې کول دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د 14 ولایتونو او د پولیسو په 2 زونونو کې د امنیې نوي قمندانان مقرر کړي دي. د هند په جنوبی ایالت کرناټکا کې په ملیونو رای ورکوونکي نن د شنبې په ورځ رای ورکوي چې سیمه ییز حکومت انتخاب کړي. عراقي رای ورکوونکي نن د شنبې په ورځ په ملي انتخاباتو کې ګډون کوي. په تیر کال کې د عراق نه د اسلامي دولت د ملیشو د سلو نه وروسته د لومړني انتخابات دي چې کیږي. د امریکا او د جنوبی کوریا ډیپلوماټانو ویلي دي چې د شمالي کوریا غیر اتومي کېدل مطلق تصدیق ته اړتیا لري. توقع ده چې متحده ایالات د دوشنبه په ورځ په بیت المقدس کې خپل نوی سفارت پرانیزي او د طلبيب نه انتقالول په دې معنی دی چې جمهور رئیس ټرمپ د پخوانیو جمهور رئیسانو د تعامل برخلاف او د فلسطینیانو او د نړیوال ټولنې د سختو اعتراضونو سره سره بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت پیژني. د مالیزیا پخوانی صدر اعظم نجیب رزاق نن د شنبه په ورځ استعفا کړی ده. نجیب رزاق په 1955 کال کې د مالیزیا د ازادۍ راهیسې د مالی د ګوند رهبر په حیث د مالیزیا واکمن وو او د چهارشنبه په ورځ استعفا وکړه. د میانمار په شمال کې یو فرقه یاغي ګروپ د چین د سرحد سره نږدې د یوې قمرخانه په ساحه کې په امنیتي قواو حمله کړې ده. 19 تنه وژلي چې 15 پکې ولسی خلک دي.
درنو اوریدونکو ستاسو د روغتیا او سوکالۍ په اړه زموږ اوسنۍ پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه پورې اجازه غواړو. د خدای په امان.